یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به مو په لومړي سر کې فراه ولایت د افغان ولسمشر د سفر خبر کو. دغه ورځ به د افغان حکومت د اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې د سولې په اړه کړي دي او ټینګار کوي چې باید ټول مشران سولې ته د لارې د خلاصېدو لپاره ډېر کار وکړي. نو راپورونه هم لرو، خو تر اوسه د مخبر اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راووروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو سفر د فراه ولایت ته رسیدلی دی. د اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره 30 میلیونه ډالر مرسته کوي، او د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. افغان ولسمشر نن فراه ولایت ته ولاړ. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال په وینا، اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فراه کې د ملکي روغتون پروژې پرانیسي. فراه له هغه ولایتونو څخه ده چې د وروستیو ورغتونو له امله یو شمېر اوسېدونکو ته د سیلابونو له کبله د سر او مال زیان اوښتی او امنیتي وضعیت یې هم خنډ دی. د ازادي راډیو خبریال فیروزي عزیزي ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینت لخوا د غوره خبریال ایوارډ ورکړل شوی. دغه ایوارډ اغلی عزیزي او په څو بیلابیلو نورو برخو کې خزینه مخکښانو ته د مارچ 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ورکړل شوی. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د ازادي راډیو بلې خبریالې ناجیې صافۍ ته د ولسمشر لخوا د ملالۍ دولتي مډال ورکړل شوی و. اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار لوی لارې د بیا رغونې لپاره 30 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د فائده امنیت وزارت د جمعې په ورځ دا خبر تایید کړه. ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو ویشل شوی. دا لویه لاره به تر 2000 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو 15 کلونو کې تر 3000 کیلومتره ډیر سړکونه جوړ شوي دي، خو د رپورټونو په اساس د افغانستان د سړکونو ډیره برخه د جګړې او د کیفیت د خرابې له کبله بیرته تخریب شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د ایرلاین د کرکټ د لوبډلې وروستۍ 50 اوریزه سیالي به سبا ترسره شي. د سیالۍ هم په هند کې ترسره کیږي. د 50 اوورونو کرکټ د سیالیو د روانې لړۍ 4مه لوبه افغانستان د کرکټ لوبډلې د 109 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او ایرلینډ لوبډلې به له دې پرته د دې لړۍ په ترڅ کې د مارچ 15مه یو ټیسټ میچ هم وکړي. اخوا د اسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن افغانستان او د فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. دا سیالۍ په تایلنډ کې روانې دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د مالیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې 12 لوبغاړي تر خیر روزنیزې دورې وروسته په دې سیالیو کې د ګډون لپاره تایلنډ ته استولي دي. د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زوره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیفقه د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. ویل کېږي چې په الجزیره ښار کې پرونۍ مظاهرې تر ډېره سوله ییزې وې، خو تېر ماښام پولیسو د مظاهرهچیانو د خورېدو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه استفاده وکړه. پولیسو هغه لار چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور غځېدلې هغه یې هم بنده کړه. د الجزایر دولتي ټلویزیون د رپورټ له مخې امنیتي ځواکونو 195 تنه د مالونو د لوټلو او بریدونو په تورونو نیولي. د دې تلویزیون د خبر له مخې 112 پولیس ټپیان شوي. د الجزایر خلک له بیکارۍ او اداري فساد شکایت لري. دوی وایي چې له جګپوړو چارواکو سره لیدل کتل هم ستونزمن دي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره مخالفت کوي چې د هېواد 20 کلن ولسمشر لا هم غواړي چې واکمن وي. د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز په سویس کې پروختون کې دی او له 2013 کال راوروسته چې مغزي سکته یې کړې وه ډېر لږ په عام مظهر کې لیدل شوی. ترکی ځواکونو د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې غزمه پیل کړې. دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې ترکی ځواکونه د ادلب له شماله د ترکیې د پولې په اوږدو کې د سوریې د حلب ایالت تر جنوبي سیمو غزمه کوي. دا ترکیه د دفاع وزیر خلوصي اکار ویلي ترکیه به د سوریه د خاورې دننه له 15 تر 30 کیلومتره پورې ساحه کې غزمه وکړي او روسیه به د ادلب بهر سرحدي سیمې څاري. اکار زیاته کړې چې د روسیې له لوري غزمه هم پرون پیل شوه. د ترکیه دفاع وزیر وایي چې دا هڅې د اوربند ادامې لپاره او په ادلب کې د ثبات په خاطر مهمې دي. دا متحده ایالاتو اداره داسې پلان په نظر کې نیولی چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت هم دا کوربه هیوادونه ورکړي. بلومبرګ او اسوشیتد پریس خبري سرچینو د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړې چې سپینې ماڼۍ د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې په دقیق ډول دا معلومه کړي چې په نورو هیوادونو کې د ډېر امریکایي ځواکونو د لګښت څومره برخه باید کوربه هیوادونه ورکړي. کومو سرچینو چې دا معلومات ورکړي هغو د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شکایت لري چې د امریکا متحدان د ناټو د غړو په شمول د ځانونو د دفاع لپاره سمه پانګونه نه کوي او د دې لګښتونو بار د امریکا د مالیه ورکوونکو غاړې ته لوېدلی دی. دا خبرونه
د خبرونې په سر کې د فراه ولایت د افغان ولسمشر د سفر په اړه راپور درته لرو چې په ګډه به سره واورو. دغه راز د افغان حکومت اجرایه رئیس ویلي دي چې عادلانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشران باید د ده په وینا سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې وویل
ایجاب که این کنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پسرلي پر اتاک سره د وسلواله مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي
نو د پسرلي راتګ یا د نوي کال راتګ سره هم موږ بشپړ امادګي لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د تروریستانو پر ضد خپل مبارزې ته ادامه ورکړو.
په نړیوال مسلو کې به په دې اړه واوري چې د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمېر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکښې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. نو راپورونه هم لرو که وختو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېږي. اورېدو ته یې بلنه درکوم. ورځو د خپرونې لومړني راپور ته. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار فراه ولایت ته سفر کړی دی. دا چې د سفر هدف څه دی او هلته به پر کومو مسایلو باندې خبرې وکړي په دې اړه به نور جزئیات ما همکار اجمل تورمن راکړي چې هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. اجمل تورمن خپرونې ته ښه راغلی. اورېدونکو ته تاسې د شغلې غنی د سفر په اړه نور جزئیات ورکړئ.
بله فریبا جان، تاسې او د دې رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې هم ویل، ولسمشر غنی نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په یو سفر فراه ولایت ته رسېدلی دی. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال په سهارنیو خپرونو کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فراه کې د ملکي روغتون پروژې پرانیزي. خو اوس ولسمشر غنی په یوه غونډه کې دی. ارګ بیا په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی غنی به د دغه سفر په ترڅ کې په فراه ولایت کې لاب زپلو کورنیو سره د مرستو بهیر د ارزونې تر څنګ د دغه ولایت د مختلفو اقشارو له استازو سره هم جلا کتنې ولري. فراه ولایت له هغو ولایتونو دی چې د وروستیو روغتون له امله یې یو شمېر اوسېدونکو ته د سر او مال زیان اوښتی او امنیتي وضعیت یې هم ښه نه دی. دغه شان فریباجان، نه تایید شوي راپورونه داسې هم شته چې ممکن ولسمشر نن د غرمې وروسته کندهار ولایت ته هم سفر وکړي. د یادونې ده چې ولسمشر د تېرې چهارشنبې په ورځ کونړ ولایت ته هم سفر دلود. دا چې په فراه ولایت کې ولسمشر د چا سره ګوري او په غونډه کې به پر کوم مسایلو خبرې کوي، زمنان د دې تر څنګ چې دغه یادې پروژې پرانیزي، نور کم پروګرامونه وي، دا به د ازادي راډیو پر وروسته خپرونه کې د خپل همکار څخه د فراه ولایت نه واورو چې هغوی په دې اړه بشپړ راپور وړاندې کړي.
بله ډېره زیاته مننه کوم اجمل تورمانو. دوستانو هم اورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی فراه ولایت ته تللی دی، نن سهار یې دا سفر کړی دی او ټاکل شوی دی چې هلته ځینې پروژې پرانیزي. د ښاغلي غنی د سفر په ترڅ کې به موږ تازه راپورونه او جزئیات د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې درته خبر کړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
و ورسو ته خبرونه یو بل موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې عادلانه سول ورته لمړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخوانی ولس مشر د لمړی مرستیال محمد قسیم فهیم د پنځم تلین په یادغونډه کې خبرې کولې، وویل چې افغانستان هغه وخت آزاد کېدای سي چې تروسي ډلې پکښې ورکې سي او بیا د بهرنیو ځواکونو شتون ته هم اړتیا نه پیدا کېږي. پخوانی ولس مشر حامد کرزي په همدې غونډه کې وویل چې د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او امید لري چې ژر سولې ته ورسېږي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
بلې فریباجان، لکه چې تا یادونه وکړه، د افغان حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم د پنځم تن په یادغونډه کې وینا کوله، وویل چې افغانانو ته مهمه مسله سوله ده.
بایس یک شهروند کشور و بایس یکی از مسئولین در حکومت وحدت ملی این را دوباره تکرار میکنم که صلح عادلانه برای ما اولویت دارد. در این حال ایجاد میکنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما، همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم و راه را باز بکنیم برای که مردم افغانستان در صلح با هم زندگی کنند.
بله، د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د لومړی مرستیال د پنځم تلین په غونډه کې یو شمېر افغان سیاستوال، پخوانی چارواکي راټول سوي او بیلابیلې څرګندونې وکړلې. دغه غونډې ته پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم وینا وکړه، ویل چې د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او هیله څرګنده کړه چې انشاءالله ډېر ژر به سولې ته افغانان سره ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد له طالب پلاوی سره په قطر کې په پنځم پړاو خبرو بوخت دی. که څه هم د دغو خبرو په اړه زیات جزئیات نه ورکول کیږي، خو طالبان وایي چې له امریکایي پلاوی سره د سولې په بهرني اړخ خبرې کوي. ټاکل شوی و چې دا خبرې څو ورځې وخت ونیسي، خو د خبرو پیچلتیا ته په کتلو سره څو پرله پسې ورځې کیږي چې په قطر کې د افغان طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ خبرې روانې دي. بلې فریباجانې،
بله ډېره زیاته مننه کوم رحمت افغانو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ما شام تر بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د افم پر سله شره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي، او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې زموږ ویب سایټ ته ولاړ سي او زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه واوري، او هم کمونۍ اورېدلې تکرار یې واوري. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. له وصل وصال څخه به اوس اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بادغیس ولایت کې په کرنیزو چارو بوختو 1500 خزو باندې د سبزیجاتو تخمونه ویشل. د دغه وزارت ویان اکبر استمینن ازادي راډیو ته ویل په یادو خزو د سبزیجاتو د تخمونو د ویشلو هدف په کلیوالي کچه د کورنیو باغچو جوړول، د میندو او ماشومانو د خوړو خوندیتوب، او په کرنیزو چارو د بوختو خزو د عامه پوهاوي د کچې لوړول او اقتصادي وده ده. خغل رستمی وای د بادغیس ولایت د کرنې ریاست او کرنې او مالداري وزارت د بڼوالۍ ملي پروژې لاره د سبزیجاتو د تخمونو د ویشلو ترڅنګ په یو شمېر نورو خزو د سبزیجاتو د پروسس وسایل هم ویشل شول، سو د دوی محصولات په سمه توګه پروسس او بازار ته په ښه بیه وړاندې شي. د په خبره له دې لارې به په کرنیزو چارو د بوختو خزو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دغه ولایت کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا د یوې پروژې د پرانستل کېدو خبر ورکوي. نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پروژې ټولیز ارزښت 1.6 میلیون افغانۍ کېږي چې 10% سوداګرو خزو ته ځانګړې شوې ده. څو دغه خزې د خامکدوزۍ، قالین اوبدلو او د غذایي موادو د تولید په برخه کې خپلو فعالیتونو ته وده ورکړي. ښاغلی علمیار وایي د دغې پروژې موده 15 کاله ده او اوس مهال د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالیو کې پیل شوي دي چې وروسته به په نورو ولسوالیو کې هم پیل شي. دی وایي د دغې پروژې د پلي کولو هدف د سوداګرو ښځو په اقتصادي وضعیت کې بدلون او اقتصادي وده ده. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 50 کیلویي قزاقي اوړه 1450 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلویي بوره 1450 افغانۍ، یو بوجۍ 3.5 منۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کېږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ، یو یورو 40 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه خو مو واوریدل دوستانو. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمېر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. په دې موضوع له اسمت سروان سره خبرې کوم چې دا شبه سره په سټوډیو کې د ترون سره خبرونه ته شرغلي. د امریکا د حکومت د دې پلان نور جزئیات څه دي؟
د امریکا حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل په یو پلان بحث کوي او غور کوي چې پر اساس له هغو هیوادونو چې امریکایي پوځیان په خاوره کې اوسي د ځواکونو مصرف او د خراس د هغو لپاره امتیاز غواړي. یعنی یوازې دا نه چې د امریکایي ځواکونو مصرف دي ورکړي، بلکې امتیاز دې هم ورکړي، ځکه چې امریکایي ځواکونه د هغوی ساتنه کوي. امریکایي رسنۍ بلومبرګ او د خراس اسوسییټډ پریس خبري اژانس د څو تنو امریکایي چارواکو په قول پرون جمعه وویل دفاع وزارت یا پنټاګون ته ویل شوي چې په نورو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د مصرف په اړه معلومات راټول کړي، او دا هم ورته ووایي چې هغه هیوادونه چې دا ځواکونه پکې ډیره دي څومره پیسې باید امریکا ته ورکړي. هم بلومبرګ او هم اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هغو چارواکو نومونه نه دي یاد کړي چې دا خبره ورته کړې ده، د دې لپاره چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبري وکړي.
بله، ترسه افغانستان هم یو له هیوادونو دی چې دغه امریکایي پوځیان پکې میشتي. آیا افغانستان نوم هم په دې لیست کې شامل دی او یا د شاملېدو احتمال شته؟ دقیق
نه، د افغانستان نوم په دې لیست کې شامل نه دی. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې نه صرف امریکا د خپل ځواکونو مصرف ترې غواړي، بلکې امریکا په افغانستان کې ډېر زیات مصرف کوي. امریکا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مصارف هم په غاړه لري چې هر کال په میلیاردونو ډالره کې شي، او د افغانستان د پراختیايي پروژو په برخه کې هم امریکا ډېر زیات ونډه لري، په میلیاردونو ډالره هر کال امریکا افغانستان سره په دې برخه کې مرسته کوي. البته په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د ځان د ساتنې لپاره له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه هلته وساتي، لکه جرمني، ایتالیا، بریتانیا، جاپان. په دغو هیوادونو کې له دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خو امریکایي پوځیان میشتي. همدارس د خلیج د سیمې ځینې هیوادونه لکه بحرین، کویت او قطر، په دغو هیوادونو کې هم په زرګونو امریکایي پوځیان اوسي، او دا پوځیان د دې لپاره اوسي چې دغه هیوادونه وساتي.
سره سب کړه سودی ته چې انې پاکت کې فکر نه کوم چې دا سی یو پریکړه یا دا سی یو پلان مخکې موجود و. دا به څومره دقیقې چې د امریکا حکومت واقعا له دغو هیوادونو پیسې واخلي؟
که څم دغه دواړو خبري رسنیو چې امریکایي رسنۍ دي او معتبرې رسنۍ دي، دوی د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستي چې دا خبري ورته کړي دي. د هغو امریکایي چارواکو ځکه چې دوی ویلي دي چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبري وکړي او نوم یې افشا شي. خو که مو یاد وي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ څو ځلې ویلي دي چې د ناټو ټول پیټی د امریکا په غاړه ده، باید نور هم پکې ونډه واخلي او د امریکا مصارف کم شي. څومره چې امریکا مصرف کوي نور یې نه کوي، نو نور هم باید مصرف وکي او د ټولو دفاعي چارو مصارف باید یوازې د امریکا په غاړه نه وي. د ته په کتو کې دې شي چې دا خبره دقیق هم وي.
بله د زه تمننه کوم اسمت سروانو چې د امریکا د حکومت د پلان په اړه راپور کوچوي له یو شمېر هیوادونو څخه به وغواړي چې امریکایي په هیوادونو کې چې امریکایي پوځیان پکې میشتي. ښایي ولسمشر ډونالد ترامپ ورته وایي چې د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف ورکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بیرته افغانستان ته ورګرځو او بیا هم پر امنیتي مسایل باندې تمکیږم. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پسرلي پر اتک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ویلي دی چې افغان دفاعي ځواکونه اوس د دې توان لري چې په ښه توګه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په یواد کې د امنیت لاشه ټینګښت او تروریستي پیښو د مخنیوي ډاډ ورکوي. په دې اړه جزئیات زموږ همکار وصل وصل راکوي د کابل سټوډیوز خلاص سره دی. وصل وصل خبرونه ته شرغله
ډیر زیاته من فریبا جان تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل د پسرلی پر رسیدو سره د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او تورستي پیښو د مخنیوي لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په پوره میړانه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي.
نو د پسرلی راته یا د نیو کال راتګ سره هم موږ بشپړ آمادګی لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د تروریستانو پر ضد خپل مبارزې ته ادامه ورکړو. نو اوس هم موږ خپل ولس ته ډاډ ورکړو چې تاسو په همکارۍ سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې تاسو امنیت خوندي کړي او تاسو ته د ښه ژوند یو باثباته چاپېریال رامنځته کړي.
د پداسل کې چې هر کال د پسرلی پر اتک سره په افغانستان کې جګړې زور اخلي او خلک لامنیتی ستونزو غوښونو سره مخ کیږي. بلخوا په ننګرهار او کابل ولایت کې ورستې حمله چې پکې لزګونو تنو تمرک شو په وخت یو لړ اندېښنې را پرولې دي. د پنځشنبه پورس په کابل کې د عبدالعلي مزاری پر یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 95 نور ټپین شوي دي. بلخوا د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د ای بی ای په شرکت باندې 15 تنو وسلوالو حمله وکړه چې پکې د دغه شرکت یو لس کارکونکي ووژل شول. د دغو دواړو حملو مسولیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. خو لدې ټولو سره سره د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې تورستي ډلې د پخوا په پرتله کمزوري شوي او د پسرلنیو عملیاتو پر مهال بلا وځپل شي.
مخبل تهاجمي او تعرضي عمليات په همدغه شدت سره دوام ورکوي. دښمن په ټول افغانستان کې تضیفه شوی دی. نصران یې هر ورځ وژل کیږي. سرلنی عملیات کې به هم زموږ هغه ساحو کې چې زموږ کشف استخبارات په باندې مخکې نه کار کړی دی په عملیات پیل کیږي. مختصر تاسو طریق د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په پسرلی کې به دښمن نور هم تضیف شوی وي او امنیت په راول کې به راولای راغلی.
په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې له ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې برخه کې به خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. بلې فریبا جانې.
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل وصال و چې د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارتونو د چارواکو څرګندونې راوورولې چې وایي د پسرلي پر اتک سره به د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تهاجمي حملې زیاتې سي. مننه. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستان یو ځل بیا یادونه کوم کوم د خبرونه تر اوسنۍ اوریدلې نو کولای شئ چې په تکرار بڼه بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سایت پیدا کړئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس کندوز ولایت ته ورځو. د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د دې ولایت په کچه 1,500 مثمره او غیر مثمره نیالګي کښېنوي او دا کار د چاپیریال د سمسورتیا په هدف کوي. په پدې اړه نور جزئیات ما همکار اجمل آریان لکندو زرا کوي.
په کندز کې په پسرلنی کمپاین کې 150,000 نیالګي کېنول کېږي. د دې ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د مرکز اړوند سیمو او دغه راز د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې د چاپریال د سمسورتیا په هدف 150,000 مسمره او غیر مسمره نیالګي کېنول کېږي. د کندز والی عبدالجبار نعیمی په دې اړه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا یو لک 50,000 ونې به په مرکز ولسوالۍ کې په کلي او په قراجات په ټولو کې به زموږ تلاش دا دی چې شش کال خپل ټول هغه نهالونه چې ایښول شوي دي د هغه ساتلو لپاره هم ځانګړی عامه پوهاوی ولرو چې تر څو هر وګړی خپل نهال په خپله وساتي، په خپله مو ورته ورکوي او په خپله هم د هغې روزنه وکړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان بیا وایي چې د نیالګیو کېنول یوازې د بزګرانو مسؤلیت نه دی، بلکې د ټولنې هر وګړی مکلف دی چې د خپل د چاپریال د ښکلا او سمسورتیا په خاطر زینتي ونې، نیالګي او ګلان کېنوي. د کندز یو تن مدني فعال امید عمرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غواړو چې کندز ته هغه سابقه زرغونتیا شنتوب او سرسبزي وروبخو او په دې ته ژمن پاتې کېږو چې انشاءالله ټول به په ګډه سره کار کوو تر څو چې دغه کمپین کامیابه او خپله بریالیتوب ته ورسوو.
بلخوا د نوموړي ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې د ټولنې هغه شمېر وګړي چې د طبیعت او چاپیریال ښکلا او سمسورتیا ته ارزښت ورکوي نو په طبیعي ډول د جنګ او تاوتریخوالي مخالف دي او دغه راز هڅې کوي چې په ټولنې کې د ښکلا او سولې فرهنګ ته وده ورکړي. د کندز دو تنو اوسېدونکو عزیزې امینی او سربلن مایار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا تر یو لک نیالګیو بنن کېنول کېږي د سولې په نوم، په دې خاطر چې موږ کولی شو خلکو ته د سولې فکر ورکړو، وکولی شو د سولې څخه خپل ملاتړ اعلان کړو په دې ډول باندې، او دا نیالګي چې د سولې په نوم کېنول کېږي انشاءالله چې اته نوي کال کې به سوله راتلونکي او ضرور به راشي.
له دې سره سم د کندز اوسېدونکو د نیالګیو کېنولو کمپاین څخه هرکلی کوي خو زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې د دولتي ادارو لخوا په زرګونه نیالګي په بیلابیلو سیمو کې کېنول کېږي.
دستانو اوس په د کابل چاپ او ورځپاڼو سرټکي له اجمل تورمن څخه واورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د حملې په اړه هم یو شمېر مطالب لیکلي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په کشفیور ګانونو نیوکه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري په یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 95 نور ټپیان شوي دي. ورځپاڼه لیکي په دغو مراسمو کې د عامو خلکو تر څنګ یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی و چې ترهګرو د استوګنې له کوره هوانونه وتوغول او دغه غونډه یې ګډوډه کړه. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې ترهګرو دغه هوانونه څنګه د کابل لویدیځ ته انتقال کړل او ولې امنیتي او کشفي ارګانونه ورته متوجه نه شول. په سرمقاله کې راغلي له دې ښکاري چې ترهګر د کابل په شمول په لویو ښارونو کې فعال دي، دلته اوسیږي او ورانکاري فعالیتونه هم له همدې ځایونو پلانوي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې کشفي ارګانونه باید په ښارونو کې دننه ترهګر فعالیتونه مهار یا راکم کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي تر ارګ د باندې هر ورځ افغان میندې د خپلو عزیزانو ټوک ټوک هډونو ته اوخ کې تویوي، خو ارګ میشتي په خپلو ستاینو نه مړیږي. په ورځپاڼه کې راغلي د دشت برچی د پیښې په تړاو به حکومت له ځانه د بې کفایتۍ او ناتوانۍ تورونه څنګه پاکوي. سرمقاله لیکونکي تور پورې کوي چې حکومت له خپل ولس سره لاس او ګریوان دی او دغه ستونزه دومره جدي ده چې یوازې د ارګ د دیوالونو په حدودو کې ځای ورپاتې وي، دوی به بیا هم دې جګړې ته دوام ورکوي.
تاسو ازادي راډیو اوري اوس په تاسو پیغامونه واورو.
تاسو ل پیغامونو
رسولاین د کونړ څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه ساحله ده. کوم خوونکو په انتخاباتو په ورځ باندې په سختو شرایطو کې کار کړو باید هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله کړی شي. څلورو 500 میاشتو په تېرېدو سره بیا هم انتخاباتو کمیسیون هغوی ته هغوی هغو ته عامه حواله نه کړه. هیله ده چې مربوطه مرجع په دغه باندې سوچ او فکر وکړي او دغه مشکل راپکړي.
زه نعمت الله د بغلان ولایت د جاریخوش ولسوالۍ څخه ساس سره فارغ یم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د شپږ بجو پورې دغه سمکټونه کار کوي او بیا د ماښام د شپږ بجو نه د سهار د شپږ بجو پورې دا ټول سمکټونه باسي. دا ولې بندیږي؟ دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ماته ولسلام چې شپه ورځ کار کوي. اشرف غني صاحب دا هیله کوم چې دغه مشکل را حل کړي. وسلام.
زمانو عبدالواحد منګ اولس مشر نه د غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبدي سندونه دي، باید منګه ته ډیم جوړ کړي چې دینه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي، برېښنا ترې جوړیږي. د افغانستان راتلونکی چې کوم دی، برېښنا ده چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپلو خپو درېږي. او له دې نه مخکې دوه دورې چې کرزي تیرې کړې وې، هغه هم ډېرې وعدې کړې وې چې زه به دا ډیم جوړ کړم. متاسفانه هغه دغه ډیم جوړ نه کړ. کونړ خلک بې سرنوشته پاتې دي. نو که په کونړ کې دا ډیم جوړ شي نو افغانستان ته به ډېره روښانتیا پیدا کړي، آینده به پیدا کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو دا ستاسو پیغامونه وو چې ازادي راډیو ته مو راستولې وه. په دې سره په کابل کې 12:30 شوې. یو ځل بیا له اجمل انس څخه د مهمو خبرونو سره ټکی ورو.
افغان ولسمشر نن د فراه ولایت ته ولاړ. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال په وینا، ولسمشر غني به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فراه کې د ملکی روغتون پروژې پرانیزي. د ازادي راډیو خبریال فیروزی عزیزی ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سوانانو د معینت لخوا د غوره خبریال جایزه ورکړل شوې. د اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لویې لارې د بیا رغونې لپاره 30 میلیونه ډالر مرسته کوي. ترکی ځواکونو د سوریې په شمال ویدیز ولایت هدلیب کې غزمه پیل کړې. دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولې چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت همدا کوربه هیوادونه ورکړي. او د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زره کسان د ولسمشر عبدالعزیز د 40 کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرو ته راوتلي.
مننه کوم اجمالان. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com. د اونیز خبرونې د خبرېدو وخت راورسېد. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، په کټه به یې وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی هماتی ماو تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به یاد راپور لرو چې د افغانستان د کورنۍ چارو او نشي موادو سره د مبارزه وزارتونو په ګډه هڅه کوي. په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنارو په کښت کې راغلی کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر اگرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
په هند کې څلور افغانان د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د ډهلی د هوایي ډګر له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې دې څلور کسانو 900 شل ګرامه هیروین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړی او غوښتل د سرطان ناروغۍ د درملنې په پلمه هند ته ولاړ شي. د یادونې وړ ده چې په روان شمسي کال کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې نږدې 100 کسان هند ته تر تګ مخکې د نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو په دې ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق مخنی ولیده. د نیمروز ولایت امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې دا 155 کیلوګرامه نشي مواد چې چرس او هیروین پکې شامل او په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی ول، د دې ولایت پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د نیمروز پولیس نشي مواد نیسي. امنیتی ادارو و کسان د نشي موادو د قاچاق په تور له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلې دي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادي رادیو ته وویل دا و کسان د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نشي موادو په لاسو پیښو کې نیول شوي او د نورو څیړنو لپاره د مرکز ته معرفي شوي دي. دغه ډول خغلی موهید وایي چې د دې مرکز د محکمو لخوا پر څو کسانو باندې حکم صادر شوی دی.
جریان یک هفته گذشته به طور مجموع
په تیر یو اونۍ کې په مجموعي ډول 22 کسان د نشئی مواد او د کاچاکو د 22 قضیو په اړه د عدلی او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې لې وکال او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړی دی.
د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز په تیر یو اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقو نه قضیې څېړلې او عملینې په بند باندې محکوم کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو په دریو جلا جلا پیښو کې نږدې 100 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې راغلي چې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په چین ولسوالۍ او جلال آباد ښار په دوهم او دریمه ناحیه کې 93 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. دغه ډول د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د پنجشیر ولایت پولیسو 80 کیلوګرامه چارس هغه مهال ونیول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او موټر چلوونکي غوښتل چې له پنجشیر څخه یې کابل ته قاچاق کړي.
مسکا وتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په جاله راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو او نشئی موادو سره د مبارزې وزارتونه په ګډه هڅه کوي. په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنارو په کښت کې راغلی کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي.
د قرار ولې د مخدره موادو کښت رجوع کې اولې علاقمندې شي چې مخدره مواد کښت کې
په افغانستان کې د هیروینو د جوړولو او قاچاق په اړه د یو کارپوه سره مرکه لرو.
دا وب چې موږ د دې تاریخ سیلا کولې د مرغۍ دغه وب چې شلې اخر مې ولیدلې چې دا ځان بونه کې نه یم خالي وزر لکه پاتلې.
په دې اړه هم راپور لرو چې په بغلان ولایت کې د محتاجینو ډیر والی خلک اندیشمن کړي دي.
مواد مخدره در درون شهر
نشئی مواد د پلخمری په خار کې د ننه او ټول ولسوالیو کې د پرچون په ډول خاتسيږي.
د عبدالغفار په نوم یو معتاد وایي چې د یو درنه غمل عمل نه شو ته مخ کړ.
لور می راړه جړلې و مولې جړې ول د پلانې لور وانم زده د پولډری لور.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
وسړیا په دې پرسال کې څه شي دي؟
خزه ته خدا څخه خبره کوي لکه بیخي چې زماله کاروبار خبره نه وي.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. لنشي مواد سره د مبارزې او کورنی چار وزارتونو په ګډه هڅه کوي چې په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنار په کښت کې راغلی کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل له څه مهاله راهیسې چې د کورنۍ چارو له وزارت سره د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت یو ځای کېدو پرېکړه سوې. دوی دا هڅه پیل کړي چې خپل پخواني پلانونه د کورنۍ چارو وزارت له پلانونو سره یو کړي او په ګډه د کوکنارو کښت ډېرېدو مخه ونیسي. په دې اړه کارپوهان باور لري چې باید د کوکنارو کښت مخنیوي لپاره د افغانستان زراعتي محصولاتو ته په هیواد کې دننه او د باندې بازار وموندل سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
سخت کال د واورې او بارانونو د ډیر ورښت له امله په یو شمیر ولایتونو کې خلک هیله مند سوي چې سیندونه له اوبو ډک او له دې سره به زراعتي محصولات هم ډیر سي. خو دا اندېښنه هم شته چې د اوبو له ډیرېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر سي. په 2013 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په ګډه سروې کې راغلي چې د وچکالۍ له امله د کوکنارو کښت کم سوی دی. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دوی مخکې لا د کوکنارو کښت د بیا ډېرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي چې د کورنیو چارو له وزارت سره په یو ځای کېدو سره به دا پلانونه نور هم ګړندي او عملي شي.
اوس عملا د دو وزارتونو د یو ځای کېدو پروسه جریان لري. ممکن چې تر دې کار وروسته یو کاري اداره رامنځته سي. که څه هم له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل پخواني پلانونه درلودل، خو کله چې د ولسمشر د فرمان له مخې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د کورنیو چارو وزارت سره یو ځای کیږي، زه باور لرم چې د دې دواړو وزارتونو په یو ځای کېدو سره به یې کارونه، پالیسۍ، پروګرامونه او اجرایوي برخې څو برابره ښه نتایج ولري.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او یو ان او ډی سی د ګډي سروې پر اساس په 2013 میلادي کال کې افغانستان شپږ زره او څلور سوه میټریک ټنه تاریاک تولید کړي ول چې د تیر کال په پرتله د وچکالۍ له امله په سلو کې نه ویشت کم سوي دي. که څه هم تیر کال د وچکالۍ له امله د کوکنارو کښت کم سوی، خو دا یو طبیعي کموالی دی چې د واورې او بارانونو له ورک سره اړه لري او ګمان کیږي چې د کوکنارو کښت به بیرته ډیر سي. د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپوه عمر شیرزاد په دې باور دی چې بزګر د اقتصادي ستونزو له امله تاریاک کوي. کله دوی سره د روا کښتونو په برخه کې مرستې وسي او د دوی محصولات په مناسبه بیه خرڅ سي، بیا به کوکنار ونه کړي.
د قرار ولې د مخدره موادو کښت رجوع کی یا ولې علاقه مندی شي چې مخدره مواد کښت کی، دګانه دلیل همدا دی چې هغوی چې نور هر کښت وکړي نو هغوی ته د خپل مصارفو پیسې نه پوره کوي. زما په نظر دا بهترینه لار همدغه ده که د بزګر سره د دیقان سره د زمیندار سره دا کومک وسي چې د حاصلات مارکیټونو ته پیدا شي.
که څه هم په تیر میلادي کال کې د کوکنارو کښت او تولید کم سوی و، خو له بلې خوا د کوکنارو د کښت سیمې پراخې سوي دي. ښاغلی شیرزاد له حکومت څخه غوښتنه کوي چې بزګرو ته د داسې روا کښتونو زمینه برابره کړي چې مناسبه بیه او په هیواد کې دننه او بهر ښه بازار ولري.
محمد ایاز سرنکو چې د کوکنارو د کښت په برخه کې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارتونو د ګډو هڅو په اړه راپور راوړوه. اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو په اړه د ولس اندېښنې درسره شریکوو. د بغلان ولایتي شورا رئیس او ولسي خلک وایي چې فقر، بیکاري او نشي موادو ته اسانه لاسرسی د دې له امله سوی چې یو شمېر خلک په نشو اخته سي. د بغلان والي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې تر څنګ دي د نشي موادو له کښت او قاچاقو سره هم جدي مبارزه وکړي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې پښتو ژباړه وړاندې کوي.
بغلان د افغانستان په شمال کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار پکې کرل کیږي او هم یو شمېر خلک په چارسو، تریاکو، هیروینو او مورفینو اخته دي. په دې ولایت کې د معتادینو شمېر 6000 ته رسیږي چې ډیری یې ځوانان دي. په بغلان ولایت کې فقر، بیکاري، نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د پرچون په بڼه د نشه یي موادو خرڅولو پر خلاف د دولت په څه مبارزه هغه اساسي عوامل دي چې معتادین او د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر صفدر محسنی وایي چې باید د نشه یي موادو د استعمال مخه ونیول شي.
نن موږ په باغونو، هوټلونو او داسې نورو ځایونو کې ګورو چې زموږ خلک نشي کوي او په لسګونه ځوانانو د نشي په حال کې دیوالونو ته ټډه وهلې ده. له بده مرغه چې د معتادینو اولادونه او میرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د بغلان والي عبدالحی نعمتي هم د کوکنارو کښت او معتادینو ډیروالي اندېښمن کړی دی.
نشه یي مواد د جګړې د تمویل تر څنګ یوازنۍ ستونزه ده چې څه د پاسه 3 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ورسره مخ دي. نشه یي زموږ ځوانان چې یوه بشري قوه ده له پښو غورځولي او د ټولنې او کورنۍ د اوږو بار کړي دي.
ښاغلی نعمتي له نشه یي موادو سره د مبارزې له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې تر څنګ دي د نشه یي موادو له کښت او قاچاقو سره هم جدي مبارزه وکړي. د بغلان ولایت امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری وایي چې پولیس یوازې د ولس په مرسته کولی شي چې د نشه یي موادو پر ضد مؤثره او ګټوره مبارزه وکړي.
مواد مخدره در درون شهر
نشه یي مواد د پلخمري په خار کې د نن او ټول ولسوالیو کې د پرچون په ډول خرڅيږي. زه د بغلان ولایت له خلکو څخه غوښتنه کوم چې د نشه یي موادو د خرڅونکو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي.
که څه هم په بغلان ولایت کې یو ځل د کوکنارو کښت صفر شوی و، خو کله چې د کوکنارو پر ضد مبارزه ټکنۍ شوه نو د کوکنارو کښت بیرته مخ پر ډیرېدو شو.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په افغانستان کې د هیروینو جوړولو او قاچاق په اړه معلومات ترکو. دا چې د هیروینو جوړولو کارخانې د افغانستان په کومو سیمو کې دي، دې کارخانو ته د کومو هیوادونو سوداګر راځي، او هیروین د افغانستان له کومو لارو څخه تیریږي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د هیروینو جوړولو له یو متخصص بشیر احمد کنداري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د هیروینو جوړولو کار یې له چا څخه زده کړ.
ما دوه کاله د یو استاد سره کار کاوه، بیا خپل مستاس ولمه د دا پوډرو زه خپله پوخته کار وم چې یعنی نور کارونه خلاص سي. دا پوډر یا کریستال مزین جوړول خپل هم داسې ټیسټ جوړوم ځکه چې د دې په باره کې ما دوه کاله مکمل د یو استاد سره لاندې سوات استاد نمیدی د پاکستانو د سواتو دلته چې په هلمند کې یا کندهار کې اول دواره دا جاري سولې دوه غزاګي سه به یو نیم راتلی هغوی زیاتې پیسې اخیستلې. نو کوم چې ما دې پیسې باندې ولیدلې بیا د سوات استاد سره ځان میلاو کې د عزت د سره دوه کاله مکمل ومه. نو یو وخت یو تجار د نیپال هیواد سره غلی په $4,000 د یو کیلو سودا ورسره کړیو. بیا زه سوات استاد دواړه ورته کښېناستلو. ما ټیسټ وکتی د سوات استاد سمپل یا ټیسټ وکتی زی ولاړ تللم. بیا مې استاد مسخرام را باندې وکړل، وای خدای دې ستا ځان ونسي چې زه دې ځای ونسم. ستر ما واوښتلې
ستا به دغه معاش او امتیاز نورو په نسبت څومره؟
ما ته پر کیلو باندې پر 20 باندې 200 روپۍ راکولې چې دا ول تاریخ سره 20 جوړیږي، او پر پودر باندې یا پر کریستال باندې پر کیلو 2500 روپۍ راکولې چې یاندې زب تلر وی ساته نشم. ما بس پتر ساره کمیس کشي خالد خپل مزدوران ته ولاړم چې ساره پوری به ما ته کار کوي. ما د کیلو پر سر باندې د 10 پیسې اخیستلې، دانه میشتانه پیسې لري نه بشي. جار د نیپال راغلی و 1500 کیلو سودا یې وکړل. تیس مې ورته جوړ کی ما ته 12 لک کالداري یاندې بخشیا امتیاز راک.
د کوم ځای خلک و چې دغه مواد به اخیستل؟
دا د ترکیه سره دی، دا د نیپال هیواد راځي، د برما سره دی، د بوم سم راغلی ایران، د بوم سره د پاکستان سم راتلل. په لمرز د پاکستان او افغانستان او ایران یو ځای دی په نامه د بارامچه چالت د ایمن ولایت پای دی. خاص بل شي نسته بدون تاریخ او بدون د پودورو چې هم د ایران راځي هم د پاکستان راځي.
دا کارخانه معمولا په څنګه ځایونو کې؟
دا کارخانه په داسې ځایونو کې چې هغه منطقه سرسبزه یې یعنی تیاره بیا سرنشینه یې کشب نه کي په یو سرای کې هلته بیا پر دې باندې پر سر باندې ټاټو راشي. د حکومت دسترسي نه لري په داسې ځایو کې د دې کارخانې.
په کومو کومو کارخانو کې په کومو کومو ځایونو کې دی کار کړی؟
په هلمند ساکلا ولسوالۍ کې په درو کارخانو کې کار کړی دی. ما سنگین ولسوالۍ کې د هلمند کار کړی دی. خانشین ولسوالۍ کې مې کړی دی. بارامچه کې مې کړی دی. شو ولسوالۍ ورته وایي. ازارجوت کې مې کړی. مرجی ولسوالۍ کې کړی. یعنې د هلمند کوم ولسوالۍ چې وایي هلته ما د دېو کار کړی دی.
څومره موده مخکې تاسو غوندې استاد وایي دغه سیمې هغه آن هغه حیوانات لا متات شي دغه سی پیخو سره تکله مخسوي
موږ دلته پداش کې نورې مرغۍ نه وي. دا شهرو میناګان یو درې څلور دانې وي. دا وبچ مده د تاریخ سې لکولې دا مرغۍ دغه وبچ شلې اخر می ولیدلې چې دا ځان بونه کې نه ويم خالي وزر لکه پاته وي. درې څلور پنځه ورځې دا کار بس هغه وبدوی تامیلا او نسولې درې مورځې دا سره غشت او تلم چې می کتلې څلور پنځه دانې دا سیملې پرته وي.
تاسو به کله کارخانه کې کار کاوه؟ په تا کې کوم تغیر راتلی؟
زه به نشوم په څلور ویشت ساعته کې یعنی یوه ډوډۍ د لس روپۍ دا ډوډۍ ما نسوله خوړلی. بیا چې به مې کوم وخت کار پرېښو چې کور ته به رالم هلته به زه درې ورځې څلور ورځې په دردو کې وم. دردونه ما تېروله. مریض به وم، هلته پروت به وم. یوولس کاله کېږي چې زه د دې استاد سوی یم. نوره مې توبه، نه مواد جوړوم نه مرځمه کارخانو ته، ځکه زما د لاسه هم ډېر خلک خراب شوي دي. ما ته معتادان راتلل هلته کارخانې ته خاص خاص به دغه لپاره راتلل ګرد ورځ ماته په دروازه کې باندې ناسته.
تا به تقریبا د میاشتې څومره روپۍ ګټه کول؟
د میاشتې چې درته وایم ما شپانس لکه کلداري هم جمع کړي دي، پنځلس لکه مې هم جمع کړي دي. کوم وار چې کوم تجاران ماته امتیازان راکړي که یوه میاشت کې ما دوه دېرش لکه روپۍ هم د کارخانې سره کور ته والا کړي دي.
ستاسو به دغه زیاته ویره له څه شي وه؟
موږ زیاته ویره یو خو د چاپی سوه، او بیا زیاته ویره مو د بیروني نه پره سوه چې دا نه پوهېږي یا صابون استعمال نه کړي یا شمپو استعمال نه کړي یا داسې یو بل شی استعمال نه کړي چې د دغه تجار یا دغه سړي مال خراب نه شي.
صابون او شامپو پر مال باندې څه تاثیر کوي؟
د سربسته مو کمل د وبو ډک بیلر ته چې پاغه بیلر کې شل کیلو مال یا پودر چې دا یو څاکه دوه څاکه شامپو ورول ویج یا صابون ورول ویج یا یری ورول ویج هغه مو کمل د بیناوړي. هلته موږ څلور پیرداران کښنول د وسلې سره اسړی چې بمدل ته په کارخانه کې نیوي ورته ویل مو چې باید مال د خلکو درسه چپن د نورو مزدورانو سره جنگ او جنجال ونه کې ځکه چې اصحاب یې ګډوډ کیږي. ژغ دې په زور نسی چې نور امسایه خبر سی او ترخله دی چاته و نو سی چې دلته کارخانه ده یاندې په او ته کې ترخصتی لري پټ بځه پټ برځه
هغه کسان چې تاسو سره کار کاوه هغه روغ ولاو ک په نشه باندې روی
دا چې په زبسته کې ان نکیږي تنفس نسی کولای خو ګرمي ده کې لکه دا تاو شو دود په دماغ باندې دي نشه کوي دي او دا چې کوم الته کار کوي هغه متاد ده تاو شي ده تاو پر سړی باندې ولاړیږي سړی پر دماغ او پر سترګو په خلنه نوځي سړی خپل نشای
دغه مواد چې وړل دا پر کومو لارو له افغانستان څخه ده باندې وړل
شپش پښتمه لسلند کوزر دی یعنی مباډي ورته وایي هغه ډیر تیز دی باغ کې دوی پیری یا درې پیری کوي بد بازار کېلو مال راچی دا په یمن د سرتل پر د شتو کې په غرو کې راځي پر کاچاکی لارو باندې پر میوان دولس والی باندې تمر باندې دشت پورته کې جریخت پر دغه لار باندې وړي بارام چیته چې د یمن اخیری ولس والی د پنامه د دیشو اغه ځاګي د پاکستان سره مرزي اخو د پاکستان کاریزک د نوشکي دالبندین او چاګي چورته وای کښته ګرځي جنگل دی دی خوته د بارام چده یا ترپ تیره بات دی ایران دی د ادرسر کې شورونه سره ځای سوي اغه چې بمشتلو راتلو ک پودر سره او ک بتاریاک سره او ک بداک مواد سره د پاکستان حکومت مرسته کوي لن د افغانستان حکومت خون طالبانو نه بل چات مرسته کوي شپه به مجال تابع دي د پاکستان ته خبره کې ورځ براتلو خپل کارو
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeorl.org
درنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوریج پر 2.5 میزنی سپو خبریږي او اوس ته خاطری واردی د کندهار ولایت اوسیدونکو عبدالغفار چې هیروئنس کوي تراتم ټولګي پورې مکتب لوستی دی د ترنشه مخکې د سهار له خوا خیاطی او ماپشن به ورزش کاوه د یو وای چې د یو درنه غام له عمله نشوته مخه کړ دا چې دا څه ډول غام او ورس عبدالغفار له څه ډول ستونزه سره مخ شو په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسر د زړه خاله کړی دی
زیج خپلون د خلی سګریټ سره مخالفه دلته ما ته یو مشکل خانوادګی را پیرسو ما کورواله او پاسور انو ډیر خنجګرم فتکان کې ناسم په خیاطی اختم از ما یو دوند ولاله او درغه پر ولې لاس خوښینه ما دا چې مشکل خانوادګی دی ورزه به یو شی درو شون دا چې مشکل را پکې ما څنګه شی دی ولې رانی چرس چې دا چې ما وس کوی عمله د تکان او خیاطی او پریشانی دولت کو د پر رتلیرسه نو دا رقم پخته سنم بیا زه خپل شپش کاله پاکم بیا مې بل واده جوه کوي د روژې پر 15 مې زه یو پاسو د روژې 23 لور مې وپاسو بعض شپش کاله بس دا خطر است واسو بیا ولاړم ومې سکول ښه سم بدن مې درلودی ورزش مې کوي ما په بدن کې دون تغییر راوستلی کلم ځکه آسمان دونه تغییر راوستلی پخوا به داسې و چې ما به د عمل نه کوي مال بس زهم پر دې دنیا ملامت چه که کچ پای موش خپلی پیترورم پر زنه چه ولی زن تا مدیتر یا ولگیت نوالی زن تا وارا چو موش خپل پرغنده که دو باغونه لرو یو دانر یو دانگورو خپل پدری سرایم پا خود شهر که دید شیدانو چو کتوای داغ سرای دا 15 لک سرای و من پا 15 لک خرد که اغه سره اوس په 50 لکه په شپېته لکه مل نظر کید نن روز خو په عمل اختص ورور ورور ګلبیم نس مش باغ جدی مثلا په 15 لکه په 40 لکه اجاره کی دا چې به اجاره کړم ورور ته جوړ لرم د ازما د باغ مثلا وصول یا د ازما پیسې په 15 لکه اجاره کړی ول په 10 لکه زبم په دې کې سکه نو م په نشه کې بم اغه بیم په زرو په 2000 را کولې نشم دست شده یه پوله چه بر که لویلی که ده بچ شده یوز ما لور ده جیل را بنجی گرانه ده ده تو کارو ده ده را لرم پا غر کلاس را وچی ول بابا مالا ول بلرس بلا ده پریرد ویه جلر امال بس سیدی بیا یو روز دست که سر پیرسو ده ناسم لور می را لجلل و مولی جلی ول ده پلانی لورو والم زیزه ده پولری لوری پل جوان دو زندگی که ده پر ما دیر بس تاثیر وکی ده زن سر چرت و سوج پیکروی مال ده خودی نجوری ده ده پولر ده خبر که جوست ما ده نشن لکوله دیر جرات نسوی کوله جی از مال روی واله یا پداخل انو بمیده تصمیم ده زن سر وطلی جی بس ده بلانو
عدالت اول فساد سر مبارزه
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0999 15 30 40 0900 8225. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې انور پر موټرسایکل باندې کور ته راځي او یو بوجي ورسره وي. د انور مېرمن سپوږمۍ پوښتنه کوي چې په بوجي کې څه شی دی. کله چې انور د بوجي په اړه سپوږمۍ ته معلومات ورکوي نو هغه ته سخت درد ورځي. دا چې انور په بوجی کې کور ته څه شي راوړي دي، سپوږمۍ ولې په قهر سوه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
وسړیا په دې پارسل کې څه شی دی؟
خزه ته خدا سه خبره کوي لکه بیخي چې زما له کاروبار خبره نه وي. بل به څه شوی خو تاریاک دی.
اوف، نور تاریاک دی راوړل؟
ولی له تاریاکو څخه دې بد راځي. دا تاریاک نه دی، سم سره زر دی. سره زر
د غم سره زر دی شي. د دې غم لړلو تاریاکو له لاسه مې د بدن غوښې تورې وبشوي.
ولی خدای دې خیر کړي، تاریاکو څه بد رسولې دي.
وېرېږم چې پولیس رانشي او تاریاک یو نسي. که خدای مکړه پولیسو تریاک را څخه یوړل، مینه به مسپیره شي.
اندېښنه مه کوه، نه یوړي. تر اوسه زموږ کور ته پولیس راغلي دي چې ته ډارېږي.
نو لوخی خو هره ورځ نه ماتېږي، یوه ورځ د بدبختۍ وي. که پولیس راغلل ټولې پیسې به مو اوبه یوسي، سوال ته به اړ شو.
وایي ګټه په تاوان کېږي. هره ګټه تاوان هم لري، خو شکر موږ تر اوسه پورې په دې کار کې تاوان نه دی کړی.
خیر دی سړی، یو بل کاروبار وکړه، دا کار ډېر خطر لري.
بل کار نو کله دومره ګټه لري؟
داسې ګټه دی په اور وسوځي چې زموږ ژوند تباه کوي.
نو څه کار وکم؟
کارونه خو کم نه دي، یو بل کاروبار وکړه. یوازې خو همدا د تریاکو کاروبار نه دی.
تا بیخي د مرغۍ زړه دی، لکه وزه داسې ډاره نه یې. دا بې ځای اندېښنې پرېږده.
که پولیسو دا تریاک راڅخه یوړل، بیا به څه کوو؟ نه نورې پیسې لرو او نه هم جایداد. بچیان به مو وږي تږي پاتې شي.
اوه ښځې، درته ومې ویل چې مه ډارېږه، هیڅ هم نه کیږي.
هو دا ښځه پولیسو څنګه زموږ کره راغله؟
خولې مېلمانه غواړي؟
اوهو، ولې نه غواړو؟ راځه، خدای دې راوله.
دا سپی چې در ونیسه چې ومې نه داړي.
نه دې داړي. چغه شه ورک شه.
سلام علیکم خورې.
وعلیکم سلام خورې، په خیر راشي. راځه پر دغه توشکه کښېنه.
نه 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 کښېنم، ستاسې کره لږ کار لرو، بېرته ځو.
زموږ کره کار لرئ؟ څنګه کار؟
خورې کې نارینه پولیس د باندې ولاړ دي، ته یوې خواته ګوښه سه، موږ ستاسې کور تلاشي کوو.
څه شی تلاشي؟ نو اوس خو زما خاوند په کور کې نشته.
دا په موږ پورې اړه نه لري چې ستا خاوند نشته. موږ ته امر شوی دی چې ستاسې کور تلاشي کوو. ته اندېښنه مه کوه، دا دی زه یم. ته ژر ګوښه سه چې نور پولیس راسي او کور تلاشي کړي.
سمه ده، زه به غوجالې ته ولاړه شم. خو هلته به پولیس نه راځي؟
نه، هلته هېڅوک نه درځي، یوازې زه درځم. هېڅ اندېښنه مه کوه، نارینه پولیس ستا سره هېڅ غرض نه لري او نه دې ویني.
سمه ده، زه به غوجالې ته ولاړه شم.
قومندان صاحب راځي.
تبیا د سپی وګوره چې نه مو پرېږدي. چغه شه ورک شه. ښه بلقیس جانې، هغه زیرخانه چیرې ده؟
دغه ده، هغه زیرخانه دغه ده، دلته ده. اوهو، په دې زیرخانه کې څومره ډېر بیلرونه پراته دي.
ته ودرېږه چې زه وګورم. اوهو، دا بلر خو ټول تریاکو ډک دی. تا هغه بل بلر وګوره.
دا بلر هم له تریاکو ډک دی.
بس زموږ راپور سم و. دا د هغه قاچاقبر کور دی چې موږ ته یې راپور راغلی و. او دا د رښتیا هم په دې کور کې تریاک شته.
دا څومره ډېر تریاګ دی؟ دا کور خو سم د تریاګو ګودام دی.
بلقیس جانې، ته پولیسو ته په مخابره کې ورغږ کړه چې راشي او د تریاکو دا بلرونه یوسي او موټر ته یې پورته کړي.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لې او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
هر تصویر کې زر خبرېسته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.